سرطان اعلان می شود. در یک ساعت دیگه همکارم رضوان مراد با شما است. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه دوستانو تاسو زموږ غکله ازادي رادیو اورې په دې وسط خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ولسمشر حامد کرزی وی د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د خلکو پراخ ګډون به افغانستان د ثبات په لور یوسي. د پاکستان د طالبانو پر ضد د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو موضوع هم سیړو خو په سر کې پام وکړئ. د دې سات مهمو خبرونو ته ولسمشر کرزی له خلکو غواړي چې د افغانستان د انتخاباتو په دوهم پړاو کې برخه واخلي او خپل هیواد د ثبات په لور برابر کړي. افغان چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د طالبانو لخوا د نومول شوي والي په ګډون 15 وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي. او د پاکستان پولیس وایي د هغې حامله میرمنې چې څو ورځې وړاندې خپلې کورنۍ د غړو لخوا په تیږو وشل شوه خاوند 4 کاله مخکې خپله لومړنۍ میرمن وشلې وه. تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی له ټولو واجد شرایط افغانانو غوښتي چې د جوزا د 43 نیټې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ښاغلي کرزی د 13 شپې په رادیو وینا کې ویل چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون به په افغانستان کې د دې بهیر لپاره یو لوی بریا وي. تر دې وینا د مخه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې افغان چارواکو د انتخاباتو د دوهم دور د امنیتي تدابیرو په اړه یو غونډه هم وکړه. افغان چارواکو په دې غونډه کې ډاډ ورکړ چې په جدي توګه د انتخاباتو لپاره پر امنیتي پلان کار کوي. د جوزا په 43 نیټه یعنی دوه اونۍ وروسته به د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم دور ترسره کیږي. افغان چارواکي وایي په کندوز ولایت کې د طالبان لخوا د نومول شوي والي په ګډون 15 تنه وسلوال مخالفان د دولت د ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي. د چارواکو خبره دغه عملیات په دشت ارچي ولسوالۍ کې شوي دي. د 209 شاهین قلوردو ویان غلام محمد کریمی ویلي دي چې دغه عملیات د انتخاباتو د امنیتي تدابیرو په هدف ترسره شول. خاغلی کریمی زیاته کړه چې د اسدالله پیکار په نوم یو کس په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د کندوز د والي په توګه نیول شوی او له نورو څلورو وسلوالو کسانو سره د پنجشنبې په ورځ په عملیاتو کې وشل شوی دی. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغان چارواکو د اعدام ناسمه ده او په دې عملیاتو کې د دوی یو ملګری وشل شوی دی. د افغانستان د فوټبال ډله د اسیا په چیلنج کپ لوبو کې څلورم مقام واخیست. تیره شپه افغانستان د مالدیف سره لوبه وکړه چې په 2:45 دقیقې نیمایي کې هیڅ یو ټیم ونه توانې چې ګول وهي. د تیر شپې لوبه بل اخره پینالټي ته ولاړه او دواړو ټیمونو اته پینالټیانې وهلې چې په پایله کې مالدیف د اسیا د چیلنج جام دریم مقام واخیست. ټاکل شوی دی چې د اسیا د چیلنج کپ وروستۍ لوبه د فلسطین او فلیپین ټیمونو ترمنځ نن شپه وشي. د پاکستان پولیس وایي د هغې حامله میرمنې چې 4 ورځې وړاندې د خپلې کورنۍ د غړو لخوا په تیږو وشل شوه خاوند 4 کاله مخکې خپله لومړنۍ میرمن وشلې وه. فرزانه پروین د روانې مئی میاشت په 26 نیټه په لاهور کې د یو محکمې مخ ته د خپل پلار ورونو او د کورنۍ د غړو لخوا په تیږو وشتل شوه او پر ځای یې سا ورکړه. د وشل شوې فرزانه پروین خپلوانو ویلي دي هغې د خپلې کورنۍ د خوښې په خلاف له محمد اقبال نومي سره واده کړی و. د پیښې په پاکستان کې د عزت په نامه کېدونکو قتلونو ته د نړیوالې ټولنې پام زیات کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگټن به د نړۍ په نورو برخو کې د پیدا کېدونکو ګواښونو له امله په آسیا کې د خپل پوځي حضور د قوي کولو له پلانونو تیر نه شي. چک هاګل دا څرګندونې په هغې پوځي الوتکه کې خبریالانو ته وکړي چې دی یې سنگاپور ته لیږدو. هیګل په سنگاپور کې په 2 ورځنۍ نړیوال امنیتي غونډه کې چې نن پیلېږي ګډون کوي. نوموړي ویل د غونډې له ګډونوالو سره به 2 اړخیزې او 3 اړخیزې غونډې ولري. ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو دفاع وزیر چک هاګل له آسیا څخه د سفر په ترڅ کې افغانستان ته هم لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم چې د اوکراین له پولې څخه روسي سرتیري بیرته د مسکو په لور خوځیږي خو لا هم خطرناکې نښې نښانې په سیمه کې پاتې دي. جانکیري ویلي داسې شواهد شته چې ښایي روسل شوي وسلوال له روسیې څخه د اوکراین ختیځ ته اوړي. نوموړي ویلي شواهد څرګندوي چې په روسیه کې روزل شوي چچنیي وسلوال د اوکراین د ختیځ په جګړه کې برخه اخلي. سپینې ماڼۍ هم اندېښنه څرګنده کړې چې له بهر څخه عصري وسلې د روسیې بیلتون غوښتونکو د اوکراین بیلتون غوښتونکو ته رسیدلې دي. دا اندېښنه وروسته تر هغې پورته شوه چې د اوکراین په ختیځ کې د پنج شنبه په ورځ بیلتون غوښتونکو د اوکراینی ځواکونو یو هلیکوپتر وغورځوله. په دې پیښه کې د یو جنرال په شمول څوارلس اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. اروپایي ټولنې اعلان کړی دی چې د دې ټولنې روسیې او اوکراین چارواکي به نن په برلین کې د مسکو او کیف ترمنځ د ګازو د لانجې د هواري په اړه خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د انرژۍ کمشنر ګینتر اوتینګر به په دې خبرو کې د اروپایي ټولنې استازیتوب کوي. د روسیې د ګازو دولتي شرکت یا ګاز پروم وایي د جون تر اووه نېټې پورې د ګازو له اړخه د اوکراین پور شاوخوا پنځه میلیارده او دوه سوه میلیونه ډالرو ته رسیږي او د کیف لپاره د جون تر دوهمې نېټې پورې وخت دی چې دغه پور ورکړي. د روسیې د انرژۍ وزیر الکساندر نوواک د مې په اته ویشتمه ټینګار وکړ چې اوکراین باید د مې تر دېرشمې پورې لږ تر لږه دوه میلیارده ډالر ورکړي. اروپایي ټولنه ویره لري چې پر اوکراین د روسیې د ګازو له بندېدو سره به د دې ټولنې پر غړو هیوادونو یا د روسیې ګاز لږ شي او یا به په ټپه ودرېږي. او د ګرجستان د جلا شوي سیمې ابخازیا د پارلمان غړو د دې خاورې له مشر څخه د استعفا غوښتنه وکړه. د ابخازیا د پارلمان له پنځه دېرش غړو څخه یوازې یوویشتو یې په پرونۍ رای اچونه کې حاضر ول. دوی د الکساندر انکواب څخه غوښتي چې په رسمي ډول د دندې تر ختمېدو پورې له مخکې استعفا ورکړي. په حاضرو کسانو کې شلو تنو د همدې اقدام پلوي رای ورکړې دي. د پارلمان یو غړي سرګې شامبا ویلي که انکواب په خپله خوښه دنده پرېنږدي نو دوی د هغه د مسؤلیت او راتلونکي د ضمانت په تړاو هر ډول خبرو ته آماده دي. اعتراض کوونکو تېره ورځ د ابخازیا په پایتخت کې د نوموړي د ادارې پر ودانۍ یرغل یووړ او خو وروسته له هغه سیمې لرې شول چې انکواب د حکومت د منحلېدو ژمنه ورسره وکړه. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. وړاندې په خبرونه کې ولسمشر حامد کرزی وی د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د افغانستان د خلکو پراخ ګډون به افغانستان د ثبات په لور یوسي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د ختمېدو په اړه چې ولسمشر اوباما د سه شنبه پر ورځ مهلت اعلان کړ یو تفصیلي مقاله هم اوریدلی شئ. له ایران څخه یو استل شوی افغان وایي چې د سوریې په جګړه کې له ګډون ډډه وکړه او د همدې لپاره ایراني ځواکونو دی له خپلې خاورې وست. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د پاکستان یو مشهور انګریزي ورځپاڼې په دې ورسیو کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو همدارس د پاکستان د جنگي الوتکو هوایي بریدونو ته یو پرتلیزه کتنه کړې ده. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام اوري.
درمت خلک اوس لکه يرغمل شوی غوندي دي، تر یو حالت لاندې دي چې هیڅوک هم حرکت هم نشي کولای.
تاسو زمون غږ له آزادي راډیو اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی له ټولو واجد شرایطو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په انتخاباتو کې پرې ورکولو سره افغانستان د ثبات لور ته یوسي. ولسمشر کرزی د تیر شپې په یو راډیو وینا کې ویل چې هر افغان په انتخاباتو کې په ګډون سره د افغانستان د برخلیک ټاکون کې دی. د ولسمشر کرزی دغه څرګندونې وروسته راغې وشو چې په ارګ کې د انتخاباتو د امنیتي تدابیرو په تړاو غونډه وشوه. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
ولسمشر کرزی په انتخاباتو کې د خلکو ګډون په دغه وخت کې د انتخاباتو د بهیر تر ټولو لوی بریا بولي. د په باور افغانانو په لومړي دور کې ټولو نړیوالو ته وښودل چې د سولې طرفدار دي. ولسمشر کرزی د خپلې تیرې شپې په یو راډیو وینا کې ویل چې له ټولو ګواښونو سره سره خلکو د حمل په شپږ سمه نیټه په پراخ ډول په انتخاباتو کې ګډون وکړ او اوس د جوزا د څلورویشتمې انتخابات هم ورته د اهمیت وړ دي.
آرزوی من این است که ملت ما، مردم عزیز ما، روز 24 جوزا را روز
دوی زما هیله داده چې زموږ ملت د جوزا څلورویشتمه نیټه د افغانستان د بریالیتوب د یوې روښانه راتلونکي او د سولې او ثبات په لور د حرکت ورځ وګولي، بهر راوځي او د خپلې خوښي وړ کاندید ته رای ورکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو دوهم دور ته دوی اونۍ پاتې دي او افغانان دغې ورځې ته انتظار دي. سره له دې چې د انتخاباتو په لومړي دور کې هم امنیتي ګواښونه موجود و، خو تقریبا 80% واجد شرایط کسانو دغه ګواښونه له پامه وغورځول او د رای صندوقونو ته ولاړل. د انتخاباتو په دوهم دور کې بیا هم د امنیتي ګواښونو اندېښنې د دې سبب سوي چې افغان چارواکي له ولسمشر کرزی سره خپل امنیتي پلانونه او نظرونه شریک کړي. د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو مرستیال، د ملي امنیت ادارې مشر، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او یو شمېر نور چارواکو په دغه غونډه کې ګډون کړی و. د امنیتي چارواکو په خبره اوس مهال د انتخاباتو د دوهم دور پر امنیتي پروګرامونو په چټکۍ کار روان دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په دغه غونډه کې د انتخاباتو د لومړي دور د ځینو نیمګړتیاو یادونه وکړه او یې ویل چې د دوهم ځل لپاره کافي پاڼې چاپ شوي دي او له دې اړخه به کومه ستونزه رامنځته نه سي. ولسمشر کرزی ویلی چې په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د بیطرفۍ ساتلو او مخنیوي لپاره به ډېر ژر یو فرمان صادر کړي. ظاهرا داسې برېښي چې د دوهم دور لپاره د افغان چارواکو چمتووالی مخ پر خلاصېدو دی. د حمل پر شپږمې نېټې څه باندې 1 میلیونه وګړو په انتخاباتو کې برخه واخیسته، خو د جوزا څلرویشتمه به وښيي چې په دغه دور کې به د خلکو ګډون څه ډول وي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر حامد کرزی له ټولو افغانانو غوښتنه کړې ده چې په انتخاباتو کې پرې ورکولو سره خپل هیواد د ثبات لور ته یوسي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نیویارک ټایمز رسپانې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته چې د تیرسي شنبې پر ورځې نوی مهلت اعلان شو په افغانستان کې د افغانانو د اندېښنو په اړه یو مفصل ریپورت خپور کړی دی. رسپانې له عامو خلکو او افغان سیاستوالو سره د خبرو پر بنسټ له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د نوې پریکړې پر وړاندې بیلابیل غبرګونونه چې یو له 2001 کال وروسته په افغانستان کې ترلاسه شو بریاو ته له ورپېښو ګواښونو ویره ده راخیستې دي. د دې تحلیل مهمه برخه له احمد تکل اورو.
ولسمشر باراک اوباما د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د 2014 کال تر پای به تقریبا ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه وځي. په وروستیو څو کلونو کې د پوځي عملیاتو او هوایي حملو له کبله په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په وړاندې غوسه تر یو حده له دې ویرې سره انډول شو چې کټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي نو په دې هیواد کې به څه پېښ شي. د ولسمشر باراک اوباما له دې اعلان وروسته چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت به سږ کال پای ته ورسوي او له 2014 کال وروسته به پاتې 9800 سرتیري هم وباسي، په افغانستان کې د امریکا د حضور په اړه دوګونی احساسات بیا راڅرګند شول. نیویارک ټایمز رسپانه له چارواکو او پانګوالو سره د مرکو په استناد لیکي چې په دې ټولو کې یو نظر مشترک دی او هغه دا چې هم وخت په پام کې نیول شوی او هم د سرتیرو شمیر. ورسپانه لیکي اکثر افغانان نه غواړي چې د تیرو 12 لسیزو د کورنۍ جګړې ترخې تجربې تکرار شي او د سه شنبې تر ورځې د ولسمشر باراک اوباما د اعلان تر وخته عمومي تصور دا و چې امریکا له افغانستان سره د امنیتي دفاعي تړون لاسلیک کولو ته لیوال دی، په دې معنی چې امریکایي ځواکونه به تر لسو نورو کلونو او یا له هغه وروسته هم په افغانستان کې وي. که څه هم دا تړون تر اوسه نه دی لاسلیک شوی، خو د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو ویلي دي چې وخت تر رسیدو سره سم به لاسلیک کړي. د کندهار د ولایتي شورا غړي حاجی آغا لالی ورسپانې ته ویلي امریکایانو ژمنه کړې و چې تر هغه وخت به په افغانستان کې پاتې کیږي چې افغانان د خپل هیواد دفاع وکولی شي. آغا لالی وایي د افغانستان حالت تر اوسه هم بے ثباته دی، خو نیویارک ټایمز لیکي حتی هغه کسان چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د اړتیا په اړه شک درلود اوس د دوی پاتې کېدل غواړي. ورسپانه د کندهار ښار د یو اوسیدونکي احمد جان له قوله لیکي چې وایي سمه ده امریکایان د پوځي عملیات نه کوي، کلیو ته دی نه ځي، خو په خپلو مرکزونو کې دی وي او یوازې افغان ځواکونو ته دی روزنه ورکوي. احمد جان چې په کندهار ښار کې د زرګرۍ دکان لري وایي یو لک امریکایي عسکرو طالبان مات نه شو کړای، خو افغان ځواکونو ثابته کړې چې تر امریکایانو ښه جګړه کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په افغانستان کې یو عمومي نظر دادی چې طالبان د پاکستان لاس پوڅی دي او د دې ستونزې حل متحدو ایالاتو ته ورلغاړې دی. خو د ورسپانې په وینا یو علت چې په افغانستان کې عمومي ناامیدي رامنځته کړې ده همدا دی چې امریکا له پاکستان سره چې د طالبانو اکثر مشران پکې دی ردی نه غواړي پوځي مقابله وکړي. د ورسپانې په وینا ولسمشر کرزی هم له پاکستان سره د نږدېتوب په خاطر پر امریکا انتقادونه کوي. ارګ د ولسمشر اوباما د وروستي اعلان په اړه په خبرګون کې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلای کوي، خو په یو بیان کې دا یادونه هم کړي چې پاکستانی ځواکونه د افغانستان د ختیځ پر کلیو توغندي ولي، خو د ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډنفورد او په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګ هم ویلي چې په دې خبرونو کې مبالغه شوه. ځینې څارونکي اندېښنه لري چې د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د دومره لنډ مهلت ټاکل به طالبانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې د امریکایي پوځیانو وتلو ته انتظار وکړي. د دوی بله اندېښنه دا ده چې د لنډ مهلت ټاکل به د افغانستان کمزوری اقتصاد ښایي له نورو ګواښونو سره مخامخ کړي. یو زیات شمېر افغان سیاستوال چې د لویدیځوالو په نظر مترقي دي د ولسمشر اوباما د وروستۍ وینا په غبرګون کې ویره څرګندوي او وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به سخت دریځو ته موقع برابر شي چې له 2000 لومړي کال وروسته ښځو او اقلیتونو ته ورکړل شوی حقوق بیا تر پښو لاندې کړي. نیویارک ټایمز د ولسي جرګې د غړي فوزي کوفي له قوله لیکي چې وایي د افغانستان حکومت او خلک له ګڼو ستونزو سره لاس ګریوان دي، نو ځکه د لږ تر لږه لسو راتلونکو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې مستقیمو او وروسته بیا د 15 نورو کلونو لپاره غیر مستقیمو مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو اوري. له ایران څخه یو استل شوی افغان تور پورې کوي چې د سوری په جګړه کې له ګډون ډډه وکړه او د همدې لپاره ایرانی ځواکونو له خپل خاورې وست. په روسیو کې وال سټریټ جورنال امریکایي ورسپانې خبر ورکړ چې ایران هر هغه افغان ته چې د سوری په جګړه کې د بشار اسد رژیم په ګټه جګړه کوي د میاشتې $1500 ورکوي او په ایران کې د اوسېدو اسناد ورسپاري. خو له ایران استل شوی افغان رضا حیدری وایي ایرانی چارواکي افغانانو ته رښتیا نه وایي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
په ایران کې یو شمېر افغان مهاجر وایي چې چرته دوی سوریې ته د جګړې لپاره ولاړ نشي، چارواکي د دوی د اقامت کارتونه لغوه کوي او ګواښ ورته کوي چې له ایران به یې وباسي. خو دغه افغانان په ورته وخت کې دا خبره هم کوي که چرته د سوریې جګړې ته افغان ولاړ شي بیا ایرانیان هغه ته امتیازات نه ورکوي چې ژمنه یې ورسره کړې وي. دا خو افغانانو په ډله کې چې سوریې ته د ایراني چارواکو د تک وړاندیز رد کړی دی یو هم رضا حیدری نومیږي. دغه نجلۍ 25 کلن افغان د ایران سپاهي پاسداران افغانستان ته اړولې دی او د اقامت کارت یې ورباطل کړی دی. د ازادي راډیو ته وویل
سپاهي پاسداران جمهوریت اسلامي ایران مهاجر افغان ته تهدید میکردن.
د ایران سپاهي پاسداران افغان مهاجر ته ګواښ کاوه او په دروغو به یې ژمنه ورسره کوله. مثلا زما د ترزوی او زما د ترور زوی سوریې ته ولاړل. د ترزوی مې شهید شو خو د ایران حکومت له هغه سره هیڅ مرسته ونه کړه. حتی د هغه د خاورو ته سپارلو د مراسمو پیسې یې ورنه کړې. دغه اوس زما د ترور زوی ټپي شوی چې د ډاکټر لګښت خپل کورنۍ کوي. یوازې له اصفهانه 400 افغانان سوریې ته استول شوي دي چې یو تن بیرته راغلی دی. د نیمو کسانو مړی ژوندی نه دی معلوم. دغه کسان له سوریې دا حق نه لري چې په ایران کې خپلې کورنۍ ته حتی زنګ ووهي. رضا حیدری زیاتوي چې داسې اوازې دي چې هر افغان ته چې سوریې ته د جنگ لپاره ولاړ شي $20,000 ورکوي. خدا پیسې افغان ته نه رسیږي.
کو به هر افغانی از طرف دولت سوریه در بوجی $20,000
مشتاسی اوریدلی وو چې هر افغان چې د سوریه جګړه ته ولاړ شي د سوریه دولت هغه ته $20,000 ورکوي. خدا پیسې د ایران سپاهي پاسداران اخلي. د رضایی په نوم یو افغان چې د سوریه جګړه ته د تلونکو افغانانو نمونه ثبتوي د ایران د حکومت له لوري $6 میلیونه تومانه معاش اخلي. حکومت کسان چې د سوریه جګړه ته ځي هغه ته څوک پیسې نه ورکوي. کوم افغانان چې له ایران افغانستان ته شړل کیږي اکثر هرات ته استول کیږي. په هرات کې د ازادي راډیو خبريال دا موضوع لوالي فضل الله وحیدی سره شریک کړه. هغه وویل چې په دې برخه کې اطلاعات نه لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو آوره. دوستانو د نړۍ مدبوعاتو هم د افغانستان پر تحولاتو تبصری خبری کړي. مهمی برخی له اسمت سروانورو.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ پریکړې په اړه تبصرې خپرې کړي چې پر اساس یې ویل شي بي امریکا به خپل ټول پوځیان د 2016 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وباسي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د افغانستان په اړه د ولسمشر باراک اوباما دا ستراتیژي یوه سیاسي هغه ده او د امریکا راتلونکی ولسمشر له یوه حساس حالت سره مخامخ وي چې په خپله په دې اړه پریکړه وکړي او نتیجې هم په خپله غاړه واخلي. د دې امریکایي ورځپاڼې له لیکنې سره سم د امریکا په خلکو کې د افغانستان د جګړې محبوبیت ختم شوی او د متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان باید په خپلو انتخاباتي مبارزو کې په دې برخه کې له احتیاطه کار واخلي. حتی جمهوري غوښتونکي که وغواړي چې په خراب ډول د افغانستان د ناکامېدو مخه ونیسي باید داسې لاره هواره کړي چې د دوی په باب ناسم قضاوت ونه شي او څوک ونه وایي چې دوی کړکېچ ته د ننوتو تشي دي. ورځپاڼې د یوې پخوانۍ امریکایي چارواکي او د سیاسي چارو د ماهرې میشل فلارنای په قول لیکلي ولسمشر اوباما غواړي په افغانستان کې د قواوو موضوع له خپل کاري پروګرام وباسي او نوم یې د داسې ولسمشر په توګه ثبت شي چې امریکا یې له دوو جګړو یعنې د عراق او افغانستان له جنګونو ایستلې ده. واشنگتن پوست ورځپاڼې بیا لیکلي چې د ولسمشر باراک اوباما د پلان اعلان افغانان حیرانه کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي د 2014 کال په پای کې د افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر اوباما اعلان د امریکایانو لپاره دا معنا لري چې امریکا د خپل تاریخ تر ټولو له اوږده جنګ وځي. ورځپاڼه بل ځای د کابل پوهنتون د استاد نجیب محمود په قول لیکلي چې وایي که امریکا له افغانستان خپل ټول پوځیان وباسي افغانستان به له یوه حقیقي بحران سره مخامخ شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام ځوان فکر هم اوریدلای شئ. د پاکستان یو مشهوري انګریزي ورسپانې په دې ورسېو کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو همدارس د پاکستان د جنگي الوتکو د فعالیتونو په اړه مقایسه کړې ده او وایي چې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په نسبت پاکستاني جنگي الوتکې ملکی وګړو ته ډېر مرګ شوب لړوي. ورسپانه همدارس لیکي چې په شمالي وزیرستان کې په ورسېو هوائي بریدونو کې ډېر ملکی وګړي وشل شوي، مارکیټونه او بازارونه لمنځه تللي او خلک گاونډي افغانستان ته کډه شوي دي. په دې اړه ذبیح الله شفق لا پیښور رپورت لري.
د پاکستان مشهور انګریزي ورځپاڼه ډان د افغانستان پولیسو سره په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو او همدارس د پاکستان د جنگي الوتکو هوائي بریدونو ته پرتلي ځکتنه کړي او وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني جنگي الوتکو په پرتله د امریکا د بي پيلوټ الوتکو بریدونه پر ځای او موثر دي. ورځپاڼه د پاکستان د پخواني ډیپلوماټ او وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د ټاکل شوې حکومتي کمیټې غړي رستم شاه مومند په حواله لیکلي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د پاکستاني جنگي الوتکو په پرتله د سخت دریځ وسلوالو مرکزونه په خطوګه نه ښکاري. د دغه الوتکو په بریدونو کې د پاکستانیو جنگي الوتکو په نسبت ملکی وګړو ته هم لږ زیان رسیږي او په خبره چې د پاکستان حکومت باید د امریکا له متحده ایالاتو سره یو ځای د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو د دوام لپاره ستراتیژي جوړه کړې وای. که څه هم د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند په تیر 2013 میلادي کال کې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد د احتجاج په توګه د خیبر پختونخوا په مرکزي ښار پېښور کې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو پر مخ اکمالاتي لار تړلې وه، خو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د همدې ګوند لخوا ټاکل شوی غړی رستم شاه مومند بیا وایي چې د پاکستان حکومت باید په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو د بریدونو لپاره له امریکا سره استخباراتي معلومات شریک کړي تر څو ملکي وګړو ته لږ زیان ورسیږي. ډان ورځپاڼه همداراز د کابل لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر رستم شاه مومند په حواله وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د جنگي الوتکو پر وروستیو بریدونو کې ډېری ملکی وګړي وژل شوي، ګڼ بازارونه، مارکیټونه او کورونه وران شوي چې له امله ډېری خلک د گاونډي هیواد افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي او دوی د بنو په پرتله خوست د ځان لپاره خوندي ځای ګڼي. مومند همداراز وایي چې له شمالي وزیرستان څخه ډېری وسلوال دا مهال جنوبي وزیرستان ته وختي او هلته یې ځانونه خوندي کړي دي. رستم شاه مومند د پاکستاني وسلوالو طالبانو او د هیواد د حکومت د سولې خبرو اترو په اړه ورځپاڼې ته ویلي چې دواړه لوري په دې اړه زړه نازړو. د مومند او باجوړي جنسي طالبانو لا وړاندې ویلي چې د هوایي بریدونو په سیوري کې د سولې خبرې اترې ناممکن دي او د شمالي وزیرستان وسلوال په خپل منځي جګړو کې ښکیل شوي چې له امله د سولې د خبرو اترو پریکړه نشي کولای. د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ په دې وروستیو کې اختلافات رامنځته شوي چې له امله د مسعود قبیلي وسلوالو د چهارشنبه په ورځ له تحریک طالبان پاکستان څخه د بیلېدو اعلان وکړ. مومند د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ وروستیو اختلافاتو ته په اشاره ویلي چې دا به وسلوال طالبان کمزوري او فعالیتونه به ټکنی کړي. کېږي چې دا مهال په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني او طالبانو سربېره ځینې بهرني وسلوال هم میشتي چې د ډیورن کرښې خوا په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي. ډان ورځپاڼې هم د رستم شاه مومند په حواله لیکلي چې دا مهال په شمالي وزیرستان کې شاوخوا 3400 ازبک، ترکمن، چیچن او عرب سخت دریځه وسلوال میشتي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکه چې دوی تاسو تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وقت درشری
په هنه
زمونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا. تاسو زمون غاګل ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه چپا په مرکز کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. یو راس یا محرم خبره تر څو پټه ساتل شي. د کوزو د جګړې پر مهال د جنسي تیریو د قربانیانو جواب ده چې تر ابده ویل کېږي چې د دې جګړې په مهال د کوسو د البانیانو په شاوخوا شل زرو ښځو باندې په منظمه او سیستماتیکه توګه جنسي تیری شوی دی، خو تر اوسه یوازې سلو ښځو خپلې ناخوالې بیان کړي او مرسته یې غوښتې. د ازادي راډیو خبري څانګې د دې غمیزې د سپړلو هڅه کړې او له یوې ښځې سره یې مرکه کړې چې د دغو تیریو قرباني ده. سلطان محمد سرور او نور تفصیل.
اوس چې د دغې جګړې پنځلس کاله کېږي، په یوې نادرې مرکې کې د دغو تیریو یوه قرباني وایي چې څرنګه یې خپل غم او غوسه پټ ساتلی دي. یتا د کوسوفو د یوې لرې درې اوسیدونکې ده چې ټوله ورځ به یې خپل میړه، بچیانو او لمسیانو ته په کور کې ډوډۍ پخولې. د 1998 کال د مني شپې ورځې له تیرو کلونو دومره ډېرې مختلفې نه وې. د هغې میړه او مشر زوی د کلي نورو نارینهو سره ځنګله ته ولاړل چې له سربي او یوګسلاوي ځواکونو ځانونه پټ کړي. دغه ځواکونه د پسرلي راهیسې د کوسوفو د یاغیانو په مقابل کې جنګېدل. سربي ټانکونه سیمې ته داخل شوي وو او ډیرو میندو او کوچنیانو خپل کورونه پرېښي وو، خو یتا چې لا اوس هم خپل اصلي نوم نه اخلي په دې ګمان له خپلو بچو سره په خپل کور کې پاتې شوی و چې عسکر به بې دفاع ښځو او کوچنیانو ته څه ونه وایي. کله چې له سربازانو یو ډک ټانګې ولید چې د کور له مخې ورته ودرېده، نو پوه شوه چې اشتباه یې کړې. په داسې حال کې چې اوښکې یې بهېدې، یتا خپله کیسه داسې وکړه.
عسکر له ټانګ زموږ حولې ته راګام کړ. پنځه کسه وو، دوی یو له بل پسې دننه کوټو ته راننوتل. زما یادېږي چې سمدلاسه یې تورې ټوټې په خپلو مخونو کش کړې. ما خپلو لوڼو ته وویل چې ما ته نږدې ودرېږئ. موږ ټول په یوه ځای راغونډ سو او عسکرو موږ ته امر وکړ چې د کور تاکوی ته کوز شو، او همالته دا غمیزه پیښه سوه. زما تر ټولو کوچنۍ لور دیارلس کلنه وه.
په داسې حال کې چې د یتا لمسیان او یو معیوب زوی د کور په سراچه کې پټو، خپله هغه او درې لوڼه یې په تکاوي کې برمته او څو ساعته سخت ووهل شوې او وحشیانه جنسي تیری پې وشو. یتا اوس 55 کلنه ده، خو د دغه سن په تناسب ډیره زهیره ښکاري. هغه وایي چې د عسکرو د برید په مهال هیڅکله هم بې هوښه نه شوه. یتا په یو دردناک غږ خپلې کیسې ته داسې دوام ورکړ.
زه پوهېدم چې څه پېښېږي او زه پوهېدم چې دا څومره وحشتناک و. ما د واقعي رواني ګزار شېبې احساس کړې. ما نه غوښتل چې په نورو ښځو دا حالت راسي. ما چېغې هم نه سوې وهلی. زه نه ډارېدم. ما خپلو بچیانو ته وویل چې له مرګه مه وېرېږئ. ما هغه لاره غوره کړه چې مخکې ځو او شاته به نه ګورو.
یتا وایي چې په دغو شیبو کې له خدایه مرګ غوښته، او مشرې لور یې هم له برید کوونکو عسکرو وغوښتل چې ودې وژنې. یتا او لوڼه یې د هغو شاوخوا شلو زرو ښځو او نجونو څخه دي چې د کوسوفو د شپاړس میاشتنۍ جګړې په مهال د سربي او یوګسلاوي ځواکونو لخوا ورباندې په سیستماتیکه توګه ډله ایز تیری شوي دي. د بشري حقوقو سازمان وایي دغه تیری اکثر د ملیشو لخوا شوي. د قربانیانو کورنۍ په دې نظر دي چې دغو ځواکونو د ولسي خلکو د ویرولو لپاره د جنسي تیری له وسیلې کار اخیسته. د کوسوفو ملیشه هم په جنسي تیریو تورن شوي دي، خو دوی ته منصوبې پیښې نسبتا ډېرې کمې دي. یتا اوس د شرم له لاسه د زړه حال ویلی نه شي، سره له دې چې هغې او کورنۍ ته یې لوی تاوان اوښتی، خو پنځلس کاله یې په دغه راز باندې خپله خوله ګنډلې وه. درې لوڼه یې له هېواده بهر تللي. یوې لور یې واده وکړ، خو وروسته له دې چې میړه یې ورباندې خبر شو چې تیری ورباندې شوی پرېښوده. څلورمه لور یې چې معیوبه زیږېدلې په کور ناسته ده. یتا د دغو تیریو خبره ل خپل میړه هم پټه ساتلې او فقط دومره یې ورته ویلي دي چې سربي ځواکونو دوی د یوې لنډې مودې لپاره حبس کړی وي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل رادیو وینا کې خلکو غوښتل چې د انتخاباتو په دوهم دور کې په پراخه توګه ګډون وکړي او افغان